په نظر به کار کسانو ته به د کار او مصرفیت زمینه برابر شي. په دې اړه اجمل آریاند له کندز څخه راپور راکوي.
په کندز کې د پنبې کښت د تیرو کلونو په توپیر کم شوی. پخته یا پنبه چې د کندز بزګرانو له محصولاتو څخه ګڼل کېده، له تیرو څو کلونو را په دې خوا یې بزګران د دې له امله چې نه هم کورنۍ مناسب بازار او نه هم بهرنی بازار لري، کرنې له حده زیات راکم کړي دي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي هم د بزګرانو دغه ستونزه مني او وایي چې په تیرو کلونو کې به د دې ولایت پنبه د سپینزر شرکت رانیوله او له پروسس وروسته به یې هغه بهر ته لېږدوله. د کندز د کرنې ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیر ازادي راډیو سره سنځتا داسې اشاره وکړه.
د منګ په د قندز په بلاد کې تیرو کالو کې چې مخکې د جنگو مخکې د انقلاب او د هغه وختو کې چې سپینځر شرکت فعال او زیات اندازه پخته په مرکز قندز کې چاردره ولسوالي امام صاحب قلازال دا ولسوالي کې زیات اندازه کړل کېده چې د قندز پختي زیات شهرت درلود او قرار چې ټول خلک اګایي لري چې هغه وخت به تقریبا 15000 تنه تر 16000 تنه پورې پخته بل د تولید او سابقه اتحاد شوروي او حتی چکسلواکیا د ولوت هب صادریده. اما متاسف شید هغه وخت چې سپینزر شرکت غیر فعال سو او دا خریداری د پخته ډیر کم سوی او په مور زمان صحه د کشت ما هم محدود سوی ده.
فقری و چې هم دا اوس په ډیرو کم سیمو کې پخته کرل کیږي چې هغه هم یوازې د کندز په خار کې پلورل کیږي. دای و چې پخته ډیر کم و بغوړی او کرل هم خورا اسانه دي. د کرن ریاست دغه چارواکي وای چې هڅه روان دي ترڅو له هر ممکن لارې څخه په استفاده دغه محصول ته یو ځل بیا د تیر په څیر وده ورکړي.
ریاست زراعت کندز په دوه بخش کې کارونه شروع کړي. په پروژه د انکشاف د زراعت په شمال او شمال شرق کې عملا کار په ولایت قندوز ولسوالۍ د امام صاحب شروع کړی ده. تعداد زیات کوپراتیفو سره نوي تخمو په حصه کې کار کوي چې انشاءالله سږ کال چې قرار شي د څو ورځو کې موږ د دوی مسؤلین راغلي وو، دوی خپل کارونه انکشاف ورکړي او په ولسوالۍ د قلایزال کې غواړي چې کار شروع کړي او هلته هم د یقین په کوپراتیفو کې تنظیم کړي او دوی ته د نوي تخمونه د پختې کود کیمیاوي او د شان توزیع کړي چې تر څو بیرته پختې حیاسي ساده کشتي او د بازګرانو دا وکړي او د نوې حاصل راسره وړي.
په همدې حال کې د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي چې د غستر فابریکه د جګړو پر مهال زیاته صدمه لیدلې ده، ولې دوی وایي چې ځینې برخې بیرته فعال شوې دي چې هر کله یو زیاته اندازه پختل بازګرانو څخه رانیسي. د دې فابریکه یو تن پخوانی کارګر محمد ګل د دې فابریکه پخوانی وضعیت ته داسې اشاره کوي.
د حدود 3000 نفر کارګر کار میکرد.
3000 کارګرانو بدلته کار کوو چې که هغه په دوا یا دریو کې ضرب کړو څومره کسان ترې جوړیږي. روزانه به زر تنه مزدور کارو دلته کار کوو. همدارنګه زر تنه بزګرانو به دلته پخته راوړه چې که دا ټول حساب شي نو نږدې 600000 کسان له دې فابریکې څخه عیاشه کېدل او له فابریکې څخه غوړي او صابون هم لاسته راوړل کېده چې دا ټول د پنبې برکت وو. ځینې کارپوهان هم وایي چې که څه هم په تیرو څو کلونو کې د رغونې په برخه کې زیات کارونه شوي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د دوی په وینا زیربنای کارو ته چې یو له هغو څخه د دغه شان پروژو بیا رغونه ده ډېره کمه پاملرنه ورته شوې ده. دوی هیله لري چې د دغه شان تولیدي فابریکو جوړول به بزګران له اقتصادي ستونزو وژغوري او له بل پلوه به د دولت په خودکفایي کې هم مرسته وشي.
ژوند
آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه ولا یا په دالاس ولا
وو باندې نورو مونږ حکومت سي خایښ لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منوریدونکو، آزادی رادیو پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام سل اشاریه 15 صفه سربیره پر انټرنیټ هم کتلای شئ. د آزادی رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. همدارس تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خپل نظر او تبصرې پر فیسبوک باندې هم له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. او سم قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام واورئ.
د
ځوان فکر خپرونی درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولان وری سلامونه او نیکی هلی ومنی. تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټول ټاکنو ته لږ وخت پاتې دی او ټول نوماندانو خپل کمپاینونه پیل کړي دي. د ولایتي شورا نوماندانو په خپلو شعارونو کې داسې څه لیکلي چې د ولسمشر له توانه به هم وتلی وي. غونډو کې هم له خپلې سوي او واک پورته خبرې کوي. پوښتنه دا پیدا کیږي چې دغه نوماندان له خپلو واکونو خبر نه دي او که د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو او هغوی ته د دوکې ورکولو لپاره داسې ژمنې کوي. دی او دې ته ورته نورو پوښتنو ته به زموږ ګران میلمانه هر یو صفي الله سیلاب او محمد ناصر ملنګزی به ځوابونه وایي. لومړۍ پوښتنه د محترم محمد ناصر ملنګزی څخه دا ده چې د ولایتي شورا لپاره په کونړ کې کوم ډول کسانو ځانونه نوماندان کړي دي؟
په کونړ ولایت کې چې ولایتي شورا ته کومو کسانو ځانونه نومولي دي، د دوی په لیکه کې واقعا داسې اشخاص هم شته چې سواد نه برخمن دي او ځینې داسې څیرې دي چې په نسبي ډول سواد لري. فکر کوم چې زمونږ په اساسي قانون کې هم له مخکې نه داسې په ګوته شوي نه وو چې ګنې ولایتي شورا ته باید څوک کاندید شي، خو دا ځل فکر کوم چې په قانون کې دا ځل داسې ګمارل شوي چې اقلا که څوک ولایتي شورا ته کاندیدېږي باید د دولسم صنف فارغ وي. تر کومه حده چې په کونړ ولایت کې موږ ولایتي شورا ته د نوماندانو سره آشنا یو، دغه خلک د کونړ اوسیدونکي دي، اکثره قشر ځوانه طبقه ده چې ځینې یې په دولتي دوایرو کې کارونه ترسره کړي، ځینې داسې خلک دي چې لوړاندې هم اصطلاح د ولایتي شورا وکیلان پاتې شوي دي او ځینې هغه وکیلان دي چې د دغه ولایتي شورا د لارې د سنا مجلس ته د کونړ د خلکو د استازو په توګه تللي دي. نو انوري صاحب باید ووایو چې دغه خلک چې نوماندان دي یو څه د سواد نه برخمن دي، اما ستاسې بله خبره چې دغه دوی په خپلو شعارونو کې داسې څه لیکلي دي چې هغه د دوی د صلاحیت نه ډېرې اوچتې دي، هغه ما چې لیدلي دي تر څو زه چې فکر کوم دوی په خپلو شعارونو کې لیکلي دي چې زما د انتخابېدو موخه په هیواد کې سوله امنیت راوستل، د اقتصاد پیاوړتیا او ښوونې روزنې ته وده ورکول. دا باید ووایو چې واقعا دا دغه طرحې چې دوی کومې وړاندې کړي دي دا د افغانستان د هغه چا صلاحیت دی چې هغه د خلکو ولسمشر وي، بلکې موږ په دې تیرو دولسو کلونو کې چې دوه انتخابي دورې موږ تر دې دمه راورسولې، حتی د افغانستان جمهور رئیس او د هغه کابینه په دې ونه توانېدله چې په افغانستان کې سوله ثبات رامنځته کړي، ښوونې او روزنې ته وده او فراختیا ورکړي او دغه راز اقتصاد پیاوړی کړي یا یې په خپو
ډېره مننه ملنګ زی صاحب. سیلاب صاحب، دا راته ووایه چې د ولایتي شوراګانو واکونه کوم دي؟ آیا همدغه دي لکه دوی چې کوم لیکلي دي چې موږ به سرکونه جوړو، پلونه به جوړو، د کونړ په سیند به د اوبو او برېښنا بندونه جوړو، سوله به راولو، همدا دي که نور دي؟
دا خو معلومه ده چې ولایتي شورا ته قسمه قسم خلک ولاړ دي، خو مخکې له دې نه زما په فکر کې یو سړی یو زیت کاندید کیږي باید مخکې له دې خپل واک او صلاحیت په اړه باندې ته معلومات وي، خو متاسفانه چې موږ دلته وینو چې هیڅوک په دې اړه باندې آگاهي نه لري چې زه دلته نومان شویم، زما به صلاحیتونه څه شوي، دغلته زموږ د کار لایحه به څه شوي، خو هیڅوک په دې باندې معلومات نه لري او کلري یو څوک سبب لري. ولایتي شورا مخکې که څه هم په تیره دوره کې دوی د نظارت حق لره، چې داسې یو لایحه د دوی لپاره فکر کوم ولسی جرګې ته وړاندې شوې ده چې دوی د نظارت حق نه لري، یوازې او یوازې دوی کولی شي چې مشورې ورکړي. نو زه هم د دې طرفدار یم چې د نظارت حق ولایتي شوراګانو څخه واخیستل شي، ځکه دوی که ولایت مربوطه ارګانونه په کوم ځای کې پروژې په کار واچوي دوی هغه په عذابوي، په یو ډول نه یو ډول هغوی ځوروي، او د دې لپاره هغه کسان چې د مربوطه ارګان کوم انجینران وي او د مربوطه وزارت کوم انجینران وي چې هغوی د دوی نظارت وکي، ولایت نظارت وکي. نو خبر دا وی چې هغه خلک چې مسلکی اشخاص وي، پنی اشخاص وي، چې هغه د پروژې په موادو او ټولو معیارونو باندې پوهیږي، د ولایتي شورا وکیل هغه که د یوې پروژې نظارت کوي، هغه داسې اشخاص نه دي چې یا کمپنی اشخاص دي یا دوی کې هغه اشخاص چې دوی فکر کوم انجینران وي، نو داسې خلک پکې نشته. اوس موږ دغه څلور ډېر نوماندان وینو چې په دوی کې یو هم انجینر نشته دی. نو چې داسې پنی اشخاص دوی نه لري، نو بیا څه ضرورت شو چې دوی نظارت کوي؟ کولای شي چې په ځینې ځایونو کې دوی د قانون اساسي مخالف کارونه ویني، یا په ادارو کې درغلي ویني، د دوی مربوطه ارګان ته خبره وکړي او د دوی خبره ومنل شي. نو نظارت د هغه خلکو کار دی، بیا خصوصا د پروژو په حق له چې هغه باید پنی اشخاص وي او هغوی نظارت وکړي او بیا مربوطه ارګان ته دغه په اړه باندې خپل رپورټ وړاندې کړي.
ستاسو ډیره مننه، تا ډیرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. ملنګ زی صاحب، چې یو سړی انجینر نه وي او د یوې پروژې څارنه نشي کولی، یو بل شی نشي کولی، اصلاحات په یو کار کې نشي راوستلی، د څه دپاره بیا دوی دغه څارنه کوي او د څارنې حق بیا غواړي؟
انوری صاحب، لکه څنګه چې سیلاب صاحب په خپلو خبرو کې وویل، زموږ په ولایتي شورا کې البته چې دوی یو څه وخت د کونړ په کچه باندې ځینې پروژو نه لیدنه څارنه پلټنه ترسره کړې ده، خو لکه دوی چې وویل دی کې واقعا داسې انجینران یا داسې ماهرین چې هغه د پروژو په ستونزو نیمګړتیاو تخنیکي نیمګړتیاو باندې پوه شي او د هغې د ښه والي کوښښ وکړي، یا هغه مسؤولو ته چې په اصطلاح دغه د پروژې په تطبیق کې بوخت وي، هغوی ته داسې لارښوونې وکړي چې تر څو هغه پروژه له نیمګړتیاو راوباسي او په سم ډول یې پلي کړي. دغه ډول یعنی په فني او مسلکي لحاظ موږ په ولایتي شورا کې واقعا دغه سانی اشخاص نه درلودل. دام باید وایم چې زموږ په دې هیواد کې چې یوه لویه بدبختي رامنځته شوې ده، او نن سبا چې ولس په چا اعتماد کړی، که هغه ولسي جرګې ته کامیاب کړی دی، که هغه ولایتي شورا ته کامیاب کړی دی، څومره چې د ولسونو توقعاتو هیلې وي، ارزوګانې وي، وکیلانو او هغه خلک چې په اسلام د دوی په رای باندې وکیلان شوي دي، یا د ولایتي شورا تر څوکۍ یا د ولسي جرګې تر څوکۍ رسیدلي دي، د ولس هیلې هغوی نه دي پوره کړي. ولې؟ علت یې دا دی چې دوی همیشه په دغه شان شیانو کې چې دوی تشبس کوي، لاسوهنه کوي، هدف یوازې یوازې خپل شخصي غرضونه وي، چې هغه په اصطلاح یا مالي امکانات دي، یا په اصطلاح دوی ته نورو برخو کې توجه ده. اما د ولس په نه په